دا مشال رادیو دا په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې تر 3 بجو په دې خبرونه کې زنه جبامر ستاسو کوربم په دې خبرونه کې خبرونه اوري د خبرونو رسته ته بیلابل ریپورتونه وړاندې کوو په دې منی مای کې دوه ونیزي خبرونه اوریدل شي مشال انلاین او روښانه مستقبل خود دې هر څه وړاندې د دې محل تازه خبرونه چې زما همکار مجید بابر ته وړاندې کوي
لومړی د مشال خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو یو پټ سند خایي چې طالبان په هغو کسانو پسې ګرځي چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره یې کار کاوه. په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي دي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره مثبت اقدامات کوي. د جرمني وزیر اعظم انجلا مرکل نن د اګست په 6مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات لپاره ماسکو ته ځي. اوس د مشال خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو یو پټ سند سرګند کړی چې طالبانو د هغو کسانو لټون هڅې سرګندې کړي دي چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره کار کړی دی. دا سند چې رسنو لیدلې پکې راغلی دي چې هغه کسانو کورنۍ د زورونو او اعدام له خطر سره مخامخې دی شي. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د ګواښونو ارزونې سلاحکارانو جوړ کړی پکې راغلی چې طالبان د هغو کسانو لیست لري چې نیولې غواړي. په سند کې راغلي چې هغه کسان له تر ټولو زیات خطر سره مخامخ دي چې په افغان پوځ پولیسو او اخباراتي ادارو کې مرکزی رول لري. ریپورت وايي طالبان د هغو افرادو د نیولو لپاره کور په کور ګرځي. د کابل هوایي ډګر ته تلونکي کسان ساري او په لویو ښارونو کې د تلاشۍ پوستې جوړې کړې دي. د اګست 13مې نیټې دا سند د ناروې د نړیوالو شانونو مرکز په نوم سازمان جوړ کړی چې د ملګرو ملتونو ادارو ته استخباراتي معلومات ورکوي. په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي دي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره مثبت اقدامات کوي. د پاکستان دولتي رادیو بیگا وویل چې منصور احمد خان پرون په کابل کې د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله او له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. د رادیو په وینا پاکستاني سفیر له افغان مشرانو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د اګست پر 15مه کابل ونیو او پر هم هغې ورځ افغان ولسمشر اشرف غني هیواد پرېښود او متحده عربي اماراتو ته لار. تر هغې وروسته ماښام مهال کرزي په ټویټر په یو بیان کې وویل له طالبانو سره د خبرو د وخت سولیز انتقال لپاره د همغږۍ شورا جوړه کړې. د روس د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د مقاومت جبهه د جوړېدو په حال کې ده. سرګی لاوروف پرون په ماسکو کې له خپلې لیبیایي سیالې نجلا منخوش سره له تللیدو وروستو خبري غونډې ته وویل. په پنچیر کې د مرستیال ولسمشر امرالله صالح او احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو پر وړاندې مقاومت په پیلېدو ده. لاوروف ټینګار وکړ چې ماسکو د ټول شموله حکومت جوړېدو لپاره د خبرو ملاتړ کوي.
طالب په سوتي دیلا
کله چې طالبانو عملا کابل او د افغانستان د نور ولایتونو او شهرونو اکثریت ونیو موږ لا هم د ملي ډیالوګ ملاتړ کوو چې دا ستاندوی حکومت جوړیدا ممکنه وي.
سرګی لاوروف دا سرګندونی په داسې محل کړی دی چې امرالله صالح د اګست پر 18مه په ټویټر په بیان کې ځان د هیواد سرپرست ولسمشر اعلان کړ او زیاته کړه چې په دې اړه له سیاسي مشرانو سره په رابطه کې دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د اګست پر 15مه هیواد پریښود او متحده عربي اماراتو ته ولاړ. پر همغه ورځ طالبانو کابل ونیو. پنجشیر د افغانستان هغه ولایت دی چې طالبانو نه دی نیولی. او وروسته خبردار چې د جرمني وزیر اعظم انجلا مرکل نن د اګست په 6مه د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات لپاره ماسکو ته ځي. د وزیر اعظم په توګه وروسته د مرکل د اخیرنی سفر رسمي سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې راتلونکي میاشت په جرمني کې ټاکنو نه پس هغه د سیاست نه ریټایر کیږي. د اګست په 13مه د مرکل له دفتره په خپور شوي بیان کې وروسته د هغې د سفر د ایجنډې په اړه ویلي شوي چې مرکل او پوتین به د دوه اړخیزو تعلقاتو د کورونا وبایي صورتحال د افغانستان په اوکراین کې د شخړو د خاتمې په مخه د سولې د درېدلو خبرو اترو ترڅنګ په نړیوالو ستونزو خبرې کوي. تمه ده چې دواړه مشران به د هغه نورد سټریم پایپ لاین په اړه هم خبرې وکړي چې د روس نه تر جرمني پورې د قدرتي ګیس د رسد په مخه د بالټیک سمندر لاندې غځول شوی. د مشال خبرونو پای
مجید بابرو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د دې خبرونې په دوه منی مای کې دوه نیزی خبرونې مشال انلاین او روښانه مستقبل هم لرو. خو اوس ریپورټونو طرف ته مخه کوو. د ملګرو ملتونو په یو پټ سند کې په ډاګه شوی چې طالبانو د اګست پر 15مه د کابل او نورو ښارونو تر نیولو وروسته دغو کسانو یو لیست چمتو کړی چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی دی. د ملګرو ملتونو له رپورټ سره سم طالبان د عمومي بخښنې پر اعلان سربیره د افغان ملي اردو د سرتیرو پولیسو او د استخباراتي کارکوونکو د نیولو لپاره کور په کور ګرځي او تلاشي کوي. طالبانو لا پر دې موضوع سند ویلي. اسمت ساروان تفصیل لري.
د ملګرو ملتو په یو پټ سند کې راغلي چې طالبانو له دې سره سره چې ویلي دي له خپلو مخالفانو غچ نه اخلي، د هغو کسانو لټون زیات کړی چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره یې کار کړی دی. دا راپور چې د ملګرو ملتو د ګواښ د ارزونې سلاحکارانو چمتو کړی او فرانس پریس خبري اژانس لیدلی، وایي طالبان یو لیست لري چې د هغه پر اساس هغه کسان پکې په نښه شوي چې باید لومړی ونیول شي. د ملګرو ملتو د سند له مخې تر ټولو ډېر هغه کسان په خطر کې دي چې د افغانستان په اردو پولیسو او استخباراتي قطعو کې رول درلود. په راپور کې د غراز ویل شوي طالبان د مطلوبو کسانو او د هغو د کورنۍ د غړیو د نیولو لپاره کور په کور تلاشي اخلي. راپور زیاتوي طالبانو د کابل هوایي ډګر ته په لاره او همدارس د جلال آباد په شمول په نورو لویو ښارونو کې د تلاشۍ پوستې جوړې کړي او هغه کسان لټوي چې د دوی له لیست سره سم باید ونیول شي. د ملګرو ملتو دا سند چې د چهارشنبې په ورځ چمتو شوی د ناروې د نړیوال مرکز له لوري لیکل شوی دی. دا مرکز د ملګرو ملتو ادارو ته استخباراتي معلومات ورکوي. د دې مرکز اجرایي رئیس کریستیان نیلیمان فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي طالبان هغه کورنۍ په نښه کوي چې ځانونه نه تسلیموي، هغوی تعقیبوي او سزا ورکوي. اټکل کوي هغه کسان به چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی دی د کورنیو له غړو سره شکنجه ووژني. د ملګرو ملتو په سند کې دا هم ویل شوي چې طالبان نوي جاسوسان ګماري او له دې سره به د دوی د مطلوبو کسانو لیست نور هم لوی شي. طالبان د یکشنبې له ورځې چې کابل یې نیولی خلکو ته ډاډ ورکوي چې له چا به انتقام نه اخیستل کیږي او ټولو ته عمومي عفو ده. د ډلې تر اوسه پورې د ملګرو ملتو د وروستي راپور په اړه څه نه دی ویلي.
بل پلوه اروپایي ټولنې او خواو شلو نورو هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو د واک تر اخیستو وروسته د افغانو نجونو او ښځو پر وضعیت ژور اندېښنه ښودلې. دوی پرون په ګډ بیان کې پر طالبانو غږ کړی دی چې د افغانستان د 14 میلیونو ښځو ساتنه دې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې ځینو ښځو شکایت کړی چې طالبان یې کار ته نه پرېږدي. خو روانه اونۍ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله لومړنۍ خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو ته د کار او د تعلیم ترلاسه کولو اجازه ورکوي. نیواری به اسمت ساروان رپورټ لري.
اروپایي اتحادیې په یوه ګډه اعلامیه کې د افغان ښځو او نجونو په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړه. اروپایي اتحادیې دا اعلامیه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له 1900 هیوادونو سره په ګډه خبره کړې ده. البانیا، ارجنټاین، برازیل، کاناډا، چیلي، کولمبیا، کوستاریکا، اکوادور، السلوادور، هندوراس، ګواتمالا، شمالي مقدونیا، نیوزیلند، ناروې، پاراګوې، سینیګال، سویس، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو د افغان ښځو او نجونو او د هغوی د زده کړو، کار او آزاد تګ راتګ د حق په اړه اندېښنه ښولې او ویلي دي پر هغو کسانو ژغ کوي چې پر افغانستان ولکه لري چې په دغه هیواد کې د 14 میلیونو میشتو ښځو ساتنه وکړي. د افغانستان د ملي تلویزیون یوې ویاندې شبنم دوران په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خپره کړې ویډیو کې ویلي چې ورته ویل شوي چې نظام بدل شوی او نور ښځې تلویزیون ته ورتلی نه شي.
ما غوښتل چې خپله دندې ته ولاړه شم، همدا خپل شهامت مې لاسه ور نه کړ، خو له بده مرغه چې ما د اجازه را نه کړل سربېره پر دې چې ما کارت هم درلود. دغه نارینه کارکوونکي زموږ چې وو هغوی د کارت په لرلو سره هغوی په باندې بریالي شول چې دفتر ته لاړ شي، خو ماته یې ګواښ وکړ چې تاسو نه شئ کولی خپلې دندې ته دوام ورکړئ ځکه چې نظام بدلون کړی دی.
په نیویه ملسیزه کې طالبانو د خپلې واکمنۍ په موده کې افغان ښځې له لومړنیو بشري حقونو لکه تعلیم څخه بې برخې کړي وې. خو روانه اونۍ د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په کابل کې په خپله لومړنۍ خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې دوی به د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، اجازه به ورکړل شي چې د شریعت په چوکاټ کې تعلیم وکړي او کار وکړي. اروپایي اتحادیه وایي چې راپورونه یې ترلاسه کړي چې طالبانو هغو ښځو ته چې په بانکونو کې کار کوو ویلي دي چې نور کار ته دوام ور نه کړي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 621، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپته او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکې کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندي او ثبت شوي بڼه موجود دي. د پاکستان د ګمرک چارواکي وایي د تورخم او چمن لارو له خلاصېدو راهیسې د پاکستان او افغانستان سوداګري زیاته شوې. د اګست په 15مه چې ننګرهار ولایت د طالبانو لاسته ولوېده، نه پاکستان د تورخم ور وتاړه خو دوه ورځې وروسته یې بیا پرانیست. همداراز د چمن، غلام خان او خرلسو لارې هم په وروستیو کې مخنه غواړم په دې وروستیو کې څو واره بندي او بیا خلاص شوې. هلته د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې مشران وایي د سوداګرۍ زیاتېدو لامل په وروستیو اونیو کې په بیا بیا د لارو تړل کېدل ول. د دوی په خبره تر هغو چې د طالبانو واکمني په نړیواله توګه منل شوې نه وي، د پاکستان او افغانستان سوداګرۍ نشي زیاتېدای. فرهاد شینوار رپورټ لري.
پاکستانی چارواکي دا کوي چې په دې تیرو څو ورځو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دوه طرفه تجارتي هلو ځلو کې زیاتوالی لیدل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په 15مه نیټه کابل افغان طالبانو لاسته ولوېده او دې سره څو ورځو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولې تړل شوې وې خو بیا بېرته پرانستل شوې. دوی وایي د جولای په دویمه هفته کې چې کله طالبانو د چمن پولې سره لګېدلې سپین بولدک ولسوالۍ واک ترلاسه کړ، هغې سره د دوه طرفه تجارت حجم ډېر راټیټ شوی و. د پاکستان د کسټم چارواکو ډیټا ښایي چې د اګست 15مه نیټه باندې په چمن، تورخم، غلام خان او خرلاسو باندې پاکستان او افغانستان ترمنځ د امپورټ اکسپورټ او ترانزټ ټریډ یوازې 415 ګاډي تلی راغلی دي او دا په دې تیره موده کې د دوه طرفه تجارت حجم تر ټولو کمه کچه وه چې ریکارډ شوه. خو چې کله د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیوه واکې خپل لاسته کړ، نو د هغې نه پس د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې ګاونډي هیوادونو سره به تجارتي هلې ځلې بحال وي. د پاکستان کسټم چارواکي وایي چې د اګست په 19مه نیټه پاکستان افغانستان ته 1200 ګاډي اوړېدلې او ښایي د محرم د رخصتیو نه پس دا شمېره نوره هم زیاته شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د سوداګرۍ د خونې ډایرکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په دې وروستو کې دواړو خواو ته د مختلفو وجوهاتو له امله په سلګونه ګاډي رئیسارو او هغوی ته سمدستي د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه، نو دې سره په عرضي توګه تجارتي حجم کې زیاتوالی راغلی.
چې سوپرې افغانستان د حکومت په بین الاقوامي سطح باندې تسلیم نشي او بین الاقوامی چې کوم روابط دي هغه مضبوط نشي او پاکستان یې رسمي طور باندې تسلیم نکا، نو هغه پورې د تجارت زیاتېدو څه دومره ډېر ممکنات ماته نه ښکاري. بل خبره دا ده چې ډېر انویسټرز چې دي او کاروباري خلک چې دي هغه ډېر زیات په الحال د افغانستان نه وتلیم دي، نو لږ ډېر کار به خامخا رواني. خو داسې زه نه ګڼم چې یو دم هلته سرمایه ګذاري به شروع شي، یو دم به دلته کارونه شروع شي. نو چې څو پورې داسې سرمایه ګذاري او کارونه شروع شوي نه وي په افغانستان کې او دا انفراسټرکچر ډیولپمنټ والا کارونه چې دا نه شروع شوي، نو هغې پورې زموږ د تعمیراتي سامان چې دی هغه اکسپورټ زیاتېدل یا د سیمنټو سټیل سیمنټ زیاتېدل څه ماته ښکاري نه. فلحال د خوراکي مواد به خامخا ځي ځکه چې آبادي ده د افغانستان خپل هغې ضروریات دي. داسې نور د روزمره سامان بځي، دویانې بځي، خو فلحال چې دی یو دم په دې کې زیاتی چې نه ممکنه ده، نه کېدای شي او نه څه داسې حالات دي د افغانستان.
ګلاب خان د ترانزټ مالونه کراچۍ نه افغانستان ته لیږي. نوموړی وایي پکار ده په تجارتي هلو ځلو کې اساني او زیاتوالی په مستقله توګه باندې پاتې شي.
که همدغسې وشي لکه څرنګه چې اوس دا ګاډي روان دي په افغانستان سایډ کې او پاکستان سایډ کې، او همدغسې نو ډېره ښه خبره به وي او مونږ دې ته ښه نظر کړو. مخکې امپورټ او اکسپورټ او ترانزټ ګاډي به بس عام روټین کې تلل او افغانستان سایډ باندې او پاکستان سایډ باندې موږ غاړو ته لږ ډېر مشکلات وو، خو هغه په ګمرک کې وو که په کسټم کې وو، او کمه مو بالکل هغه چې کوم کوانټیټي وه د ګاړو هغه کمه وه.
د اګست په 12 نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې بیا پیل شوې. مسافرو ته هم یوازې خپلو هیوادونو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوه. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د مئی 15 نیټې نه په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګولي، او دوی وایي دا یې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي او تر نامعلومې نیټې پورې به دوام وکا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د بلوچستان د پښین سیمې په نوي سرانان افغان پندغالي کې مشت کټوال وایي چې نن هم د کړاو ډک ژوند تیروي، او هغه ورځې ته په انتظار دی چې په افغانستان کې بشپړه سوله راشي او دوی خپلو سیمو او کورونو ته ستانه شي. دغو کډوالو دا څرګندونې داسې مهال کړې چې د کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو برخو کې طالبان واکمن دي، او د نوي حکومتي جوړښت په اړه له افغان سیاستوالو سره خبرې پیل کړې دي. د مشال رادیو خبریال سمد شبنم د افغان کډوالو دغه پنډغالي ته ورغلی چې د خپل هیواد پر روانو حالاتو باندې مجلسونه کوي.
دغه مې اعلان یې وکړ چې بس هر څوک ځي کاناډا او امریکا ته.
خبره دا شهید چې دا تیارو پسې زړیږي.
دا د بلوچستان په پښین سیمه نوي سرانانو افغان کډوالو پنډغالي کې میشت کډوال دي چې د خپل هیواد په روانو حالات باندې مجلسونه کوي.
نو د دې خلکو د خپل هنداره کې چې وګوري خپل
چې دغه ګټ یې د دغه څخه خوړلي دي، هغه خلک دي دغه وحشت یږدي پر خلکو باندې.
په یاد پنډغالي کې میش کډوال وایي چې نن هم شپې او ورځې له کړاوونو سره تیریږي. د افغانستان د سرې پل اوسېدونکی 45 کلن محمد اغا اساکزی له تیرو 15 کلونو څخه د کډوالۍ ژوند کوي، غواړي چې په هیواد کې بشپړه سوله راسي او خپل هیواد ته ستانه سي.
سوال کې چې رالو مرګرو ملتو کومکونه ودا کوله کومکونه ودرېدل باران وخاسته اسي مزدوري وي کاریګري وي کولې مو خو د مجبوریت ژمند وو. د وسایي د اسودتوب ژمن مو نه دی کړی تر نن حاله. اوس نو د دې مو مخ په ایسته خدای خبر دی چې زموږ کم حالات راځي کم حالات به ووینو.
د پاکستان د شمیرونو تر مخې په دې هیواد کې سبسوي 14 لکه افغان کډوال میشت دي، خو بېلابېلې غیر سرکاري شمیرنې بیا 13 لکه شایي. 15 کلن محمد نوروز خان وایي په هیواد کې خپلې مځکې د زورورو ټوپک سالارانو تر واک لاندې دي چې کله هم حق ورته ورسي خپل هیواد ته وځي.
الله تعالی تاسو چې دا اوس چې موږ هم اجر شي وو موږ مځکې ګره کا بس خلکو تر لاس نه لاندې خپل وټ لاندې نه شو بس نو ګد بس خاص نه وو. یو ته بله چې تا به کوم کار تو غواړلې بیا ستاسو تا خبرې بیا نه اورېدله بس زورواکي وه دا خبرې سره توبله کېدلې موږ خلکو هلته بیا ګزاره نه شو کولی. په اوسني حالت کې دا هیله لرم چې انشاءالله په افغانستان کې به انشاءالله امن او امان راشي، کراري به راشي، برهم مسلمانان دا مهاجر دا ستړي خلک به بېرته خپل وطنونو ته لاړ شي.
مدني فعال او قامي مشر 23 کلن ظاهر پښتون خپل ماشومتوب او زده کړې په پاکستان کې کړي. نوموړی دی چې د اوسنی حالات سره به په هیواد کې سوله راسي او نور به کډوالۍ ته د پای ټکی کېږدي.
موږ چې کله په 1980 کې دلته په بلوچستان کې دا نوی کیمپ سرانان جوړ شو، په هغه ټیم کې موږ د لیک لوست سړی نه درلودی. یعنی موږ ته چې کوم د تعلیم یا ښوونځی چې خلاص شولې د یونیسیار حکومت پاکستان پر مټ باندې موږ ته ښوونکي د بار سره کړل، نو زموږ دغه د هڅو او د یونیسیار او حکومت پاکستان پر مټ باندې تر دې ځایه پورې رسېدلو چې د خپل قوم ته دا وخت یعنی په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې نظر ورواچو د هغو په نسبت باندې زموږ نوي کیم سرانان کې دومره تعلیم وده کړې ده په دغه د کډوالۍ په دې سختو شرایطو کې چې اوس پیلن 6500 انجونې والوکان پیلن په زده کړو بوخت دي.
د اګست پر 15 طالبانو د کابل کنټرول ترلاسه کړ، او تر دې دمله د افغانستان د سیاسي او حکومتي څرنګوالي په اړه پریکړه نه ده سوې. د طالبان د وینا تر مخه په قطر او کابل کې د واک د انتقال او د راتلونکي حکومت د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي، او ډېر ژر به نتیجې ته ورسي. سمد شبنم، مشال ریډیو، سرانان، پښین.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
د خبرونه د دې خبرونه په دوه منی مایک اوریدل شي. د قبایل تحفظ غورزنګ په نوم یو ډلې په خیبر پښتونخوا د قبایلو د ورګړې دو خلاف احتجاجي غونډه پیل کړې ده. د غورزنګ مشرانو پرون په خیبر ضلع کې اعلان وکړ چې د اگست په 26مه په پیښور کې غونډه کوي. دوی مشال لړیو ته ویل د قبایلي سیمو حیثیت بدلول غیر آئینی ول، ځکه چې د ټولو اوسیدونکو رایه نه واخیستل شوې. د پاکستان حکومت د 2013 کال د مئی په آخري اونۍ کې په اساسي قانون کې له بدلون سره قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړې او هلته اصلاحاتي بهیر پیل کړ. په قومي اسمبلی کې د خیبر استازی او د واکمن تحریک انصاف سیاستوال اقبال افریدی وایي پر نوي نظام هغه کسان نیوکې کوي چې په پخواني نظام کې مراعات اخیستل او اوس ورباندې هغه مراعات بند شوي. فرهاد شینوارې تفصیل لري.
د قبایل تحفظ مومنت په نوم ډله وایي چې دوی د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو پر ضد د احتجاجي غونډو تازه لړۍ پیل کړې او په ټولو قبایلي ضلعو کې به د دغه نوي ضلعي نظام پر ضد غونډې جوړوي. دوی وایي لومړی په مکین او دره دمخیلو کې غونډې کړې او د اگست په 26مه به په رنګ روډ پېښور کې هم یو غونډه کوي. د قبایل تحفظ مومنت یو مشر سردار اصغر پردای مشال ریډیو ته وایي
زمونږه د پاکستان سره الحاق شوی و، د الحاق په بنیاد باندې د سره زمونږه د ژوند وخت تیرېدلو. پاکستان ریاست چې کم دا مرجر وکړلو غیر آئینی زمونږه وته ځکه وایو چې په دې کې د قبایلو کم آزاد تشخص و هغه ختم شولو. د پاکستان سره چې د قبایلو کمې وعدې او جبې وسره شوې وې هغه ختم شولې. خلک دا پوښتنه کوي چې دا آئینی مرجر دی. آئینی مرجر چکن دی آغا د دې تقاضو سره هیڅ کلم تعلق نه لري چې دا په کومه طریقه باندې دا مرجر شوی دی. او ماغه خلک چې چا په دې مرجر کې حصہ اخستې و تاسو وګورئ چې آغا د سکرین نه غایب شوی دی.
د قبایل تحفظ مومنت د ځوانانو څنګ مشر ابو سفیان محسود وویل چې دوی ته د ځان له صبح ورکړل شي.
کوم مقصد دی چې موږ یک نکاتی ایجنډا چې کوم پر افهام کې سلور شوی نه خودلی شوی په ټول ناول د فاټا د پاره د صبح نو موږ دغه شی چوایس کا خوخ مکړه چې د فاټا کامیابی په سکے دا هغه په ځان له صبح کې دا او ځان له صبح ممکنه څنګه ده. دا هغه د پاره د قبایلو د رائے ضرورت دی چې زموږ چوایس دا دی که څوک تپوس وکړي چې نو غواړي څه چې تاسو ریفارم کول غواړي، اصلاحات غواړي، دفاع ته ډیولپمنټ غواړي نو د هغه لپاره بنیاد څه دی؟ نو موږ د صوبې چوایس وکړ چې زموږ دغه سیمه فاټا د قبایلستان وي، د پاکستان پنځم اکایي به وي.
د دغه ډلې یو بل مشر افراسیاب اپریدای وایي چې د فاټا انضمام باوجود په قبایلي ضلعو کې بدامنی نه ده ختمه شوې او څه خاص بدلون پکې په نظر نه راځي.
وګوره د انضمام نه بعد هم چې دی اومغه طرز باندې روان دي. نن سبا چې تاسو ګورې بدمنی کم لهر دې بټوله کبای نه لا کا باندې خدا نه معلوم دې طرف نه چې کومې حملې کیږي او خلک مري خلک اغوا کیږي و سم مغه صورت حال دې موږ بنیادی تراس پم دا باندې و چې تا کبای زای په زای کړی نیوی نو دا انضمام ولا ډراما تا په داسې ټیم کې ویل راوخه.
د وکمن ګون تحریک انصاف د کمی سملې غړې او کبایلی او سرحدي چارو سفران پارلی مانی سیکرټری اقبال پردی وای چې په دې نوې نظام یوازې هغه خلک اعتراضات لري چې د چا زاړه اف سی آر نظام کې مرات وو. دوی ویل چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډې دو سره قبایلی ولستا ډېرې ګټې ورسېدې.
دا مرات یافته خلق د خپل مقاصد د پاره ساتلی وو چې دوی نه به دسخط اخیستو. دوی به د خلکو په حقوقو باندې قابض وو. دا هغه خلکو چې د دې په وجه باندې به حکومتي ریلیف عوامو ته نه رسیدو. نن چې کوم کارونه خیبر پښتونخوا ګورمنټ یا وفاقي حکومت په قبایلی علاقو کې کوي په تیر شوي او یو دوا او یو کالو کې نه شوي. خو زه دا ویم چې د دې خلکو چې کوم ډیمانډ دی یا د دې خلکو چې کوم مطالبې دي قبل پر دوی د قبایلو سره مخلص وي نو په کار دي چې دوی صبح وغواړي د صبح نه څوک هیڅوک دی نه منې کوي. که دوی
وای چې کار نه شبه په قبایلی علاقو کې اول زه ډیبیټ له تیار یم چې زه ورته وښیم چې کارونه د تیر شوي وختونو به څنګه کېدل ملکانو مالدارو خلکو له به کېدل اوس څنګه کېږي.
په 2013 کې د 15 مېنی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شو. صوبایي حکومت وایي هلته د صوبایي سملی څوکیو لپاره انتخابات کړي، د پولیسو او عدالت نظام یې ورغځولی او په مرحله واره توګه به هغه ټولې ولسي ادارې ورغځوي چې کومې په بندوبستي ضلعو کې فعال دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
سم یو بل رپورټ هو. پرون د پاکستان د کارګرانو د ټولنې پاکستان ورکرز فیډریشن یو مشر په سوات کې خبریالانو ته وویل چې حکومت امر کړی چې د یو خواریکښ لږ تر لږه تنخواه به 1000 روپۍ وي، خو پر دې ډیر کم عمل کیږي. د نوموړي په وینا په پاکستان کې ګرانی ډیره زیاته ده او له 1000 روپو نه په کمو پیسو د یو مزدور گزاره نه کیږي، نو کاروبار لرونکو ته پکار دی چې مزدورانو ته د هغوی پوره حق ورکړي. د سواد ځنو خواریکښو مشال لډیو ته ویل چې هغوی د حکومت لخوا د ټاکل شوو پیسو نه په کمو هغو باندې کار کوي. له سوات نه عظمت خان رپورټ لري.
د پاکستان ورکرز فیډریشن اداره چې د خوریکو خون لپاره د پاکستان په کچه لویه اتحادیه ده، د هغې مرکزی کوارډینیټر شوکت انجم سواد کې خبریالانو ته ویلي چې دا وخت ټول پاکستان کې صرف 900 خوریکو رجسٹر دي چې د ټول ملک د خوریکو 3% جوړیږي. دوی ویل چې حکومت خو د خوریکو لپاره قانون پاس کړی او بیا په لنډو ورځو کې د خوریکو د میاشتې تنخواه هم مقرر کړې، ولې په دغه عمل نه کیږي؟
5% خلکو ته حقوق ملاویږي، هغه ملټی نیشنل کمپنیو کې زیات تر د کراچی په انډسٹریز کې غټ ادارو کې. تو هتار تلاړ شاه، تو گدون تلاړ شاه، تا اتباد تلاړ شاه، تو ڈی آئی خان تلاړ شاه، تو چې دې گجرات تلاړ شاه، لیبر لاز وایلیشن هر ځای کې.
د سوات سره تعلق لرونکی خواریکښ چې د متحد لیبر یونین په نوم اتحادیه هم لري، دغه بشر عالمگیر خان وای چې هر هغه تنان چې په یو اداره کې لږ تر لږه شپېرې 15 او تر 3 میاشتو پورې پرله پسې کار کوي خواریکښ ګڼل شي او دوی ته د قانون مطابق د میاشتې 1000 روپۍ ورکول کیږي، خو په سوات کې په زرګون خواریکښو ته دغه حقونه نه دي ترلاسه.
97% خلک داسې دي چې هغه سم په 300 روپۍ ډیلیویجز دیاړي کوي او یا په 400 روپۍ باندې، نو په دې باندې دا خلکو گزاره چې دنو انتهایی مشکل ده. او که مونږ باقاعده کمپلین کړو لیبر ډیپارټمنټ ته وړو، لیبر کورټ ته وړو، نو دا غي پروسس دا غي کاروي دون اوګدی چې دلته کې دا سړی چې دلته ماخام ل رزق پکار دی او هغه چې دی نو دا غي کیسونه بیا په کلونو کلونو په میاشتي، نو دغه شی چې دی مونږ نو شو کولای، نو په دې وجه مونږ هغه خپل ځان چې دی ته تباہی طرف روان کړي، هغه مونږ مهنت کوو، مونږ ته دا غي سله نه ملاويږي.
د منګوري په بای پاس یو هوټل کې شپاړس کلن زلمی ضیاء الرحمن وای چې د 13-2 کالو راسې په یو خوراکځای کې په 2000 روپۍ د میاشتې هر ورځ 20 چوټۍ 2 ساعته کار کوي. د سره په دغه خوراکځای کې تر 500 نه زیات خوریکښ هم دي.
تقریبا 10:20 باندې دېش درازم او 12:30 سر دې کلوز سر زمونږ دېش کې ویټری صرف تقریبا کسانو خدمت کول، دوی له هغه آرډر یې هغه راوړه، آرډر اغسته سر مونږ ته تنخواه 12000 روپۍ تنخواه یو نور سر شاید رادم راکړي او دې سره زمونږ گزاره کېږي سر ډېره سر لیبر تنخواه سر ماته پته نشي څو به وست.
په سواد کې د خوریکښو قانون مطابق ویزا بیا 8 ساعته کار کول او ورسره د صحت او ژوند انشورنس ورکول قانون پاړه د لیبر ډیپارټمنټ ډایریکټر فیاض خان نه مو بیا پوښتنه وکړه خو جواب یې ورنکړو. د دفتر کې محمد رفیق چې د هودي په لحاظ سره انسپکټر دی وایي چې دوی ته د میډیا سره د خبرو اجازه نشته. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو په پیښور کې 2:30 بجې شوې دي. مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی تاسو ته لنډ خبر نه دروړي.
د ملګرو ملتونو یو پټ سند څرګنده کړی چې طالبانو د هغو کسانو لټون هسې څرګندې کړي دي چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره یې کار کړی دی. دا سند چې رسنو لیدلی پکې راغلی دي چې هغه کسان او کورنۍ یې د ځورونو او اعدام له خطر سره مخامخېدای شي. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د ګواښونو ارزونې سلاحکارانو جوړ کړی پکې راغلی چې طالبان د هغو کسانو لیست لري چې نیولې غواړي. په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي دي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره مثبت اقدامات کوي. د پاکستان دولتي راډیو بیګا وویل چې منصور احمد خان پرون په کابل کې د افغانستان د ملي روغ جوړې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. د راډیو په وینا پاکستاني سفیر له افغان مشرانو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړې. د روس د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د مقاومت جبهه د جوړېدو په حال کې ده. سرګیلا وروف پرون په ماسکو کې خپل لیبیایي سیالي نجلا منقوش سره لیدو وروسته روسو خبري غونډې ته دا څرګندونه وکړې. د جرمني وزیر اعظم انجلا مرکل نن د اګست په شلمه له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات لپاره ماسکو ته ځي. د وزیر اعظم په توګه روس ته د مرکل د اخیرنی رسمي سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې راتلونکي میاشت کې جرمني کې ټاکنو نه پس هغه د سیاست نه ریټایر کیږي. بریتانی، فرانس او جرمنی د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې د هغو راپورونو په اړه جدي اندېښنه ښاولی چې پکې راغلي چې ایران د هغو غني یورانیم جوړول چټک کړي چې ورڅخه وسله جوړېدای شي او په دې توګه یې د 2015 زیږدیز کال د اټومي موافقې سرغړونه کړې. او روسي خبر ده چې د افغانستان د ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې یو لوبغاړی زکی نوري په هغې امریکایي پوځي الوتکه کې د پټېدو د هڅې پر مهال مړ شوی چې له کابله یې خلک بهر لېږدول.
د مجید بابر چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو، اوس سرته بشیر ګواښ د بیان د ازادۍ په اړه خبرونه مشال آنلاین وړاندې کوي، خو د یادګیرنه هم درکوو چې وروسته به روښانه مستقبل خبرونه هم تاسو ته وړاندې کوو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو.
سلامونه او ښه چاره. نن په مشال آنلاین خبرونه کې د خزینه شاعرانو په هنر بحث کوو. دا به ګورو چې خزه شعر څنګه د بیان ازادۍ د یو توکي په توګه کاروي. زه بشیر ګواښم او هیله دا تاسو را سره تر پایه دا خبرونه واورئ، ځکه چې تاسو ته مو خوندور شعرونه او ګټورې خبرې راوړې دي. په شعر کې د پښتنو خزو احساسات له 1800 کلونو د انګریزانو او افغانانو ترمنځ له هغې جګړې جوتیږي چې د میوند ملالۍ پکې په ټپو یا لنډیو جنګیالي په وطن ننګ ته هڅول. د تاریخ تر مخه افغانانو دا جنگ بایله، خو ملالۍ یې غیرت رابیداره کړ او د زړه خبرې ورته په داسې ټپو کې وکړې. اورزونکو، د ملالۍ له وخته نږدې دوه پیړۍ تیریږي، خو په پښتنه ټولنه کې ښځې اوس هم خپله خبره په ډاګه نشي کولی. د تعلیم کمی دا ستونزه نوره هم لویوي. د ملګرو ملتونو د تعلیم او ساینس لپاره کارکوونکي یونیسف ادارې د ویب سایټ تر مخه په افغانستان او پاکستان دواړو کې د ښځو د تعلیم کچه له 30% لوړه نه ده. پر دې سربیره خراب دودونه او د مردسالاري ټولنې محدودیتونه هم ښځې مساوي پرمختګ ته نه پرېږدي. که خپل چاپیریال ته نظر وکړو، نو په ډېرو کورنو کې نجونو ته لاله ماشوموالي د چپ اوسېدو ویل کېږي. خو ځینو ښځو کوشش کړی چې له یوې یا بلې لارې د زړه خبرې وکړي او د بیان ازادي عملي کړي. په دې لارو کې یو هم شعر ویل دي. د دې یو ښه مثال د حسینه ګل شاعري ده.
اوس به درته شل خبرې جوړې وي، اوس به درته شل خبرې جوړې وي، ښه ده چې په لاسو مې بنګړي نو.
که پښتو شاعرۍ سره مینه لري نو د حسینه ګل شاعري به مو خامخا اوریدلی وي. د هغې اووه کتابونه چاپ شوي دي او نن سبا په ښځینه او نارینه شاعرانو کې د سر په کتار کې ځای لري. خو د شاعرۍ له لارې د بیان ازادۍ له حقه د ګټه اخیستنې دا سفر یې اسانه نه و.
چې کومه زیاته توجه ماته ده نو هغه زما په دغه ښځینه شاعرۍ ده. نو ډېر زیات د مشکلاتو نه زه تېره شوي یم، د یو پرله پسې جدوجهد نه تېره شوي یم. خو ښځه چې دا لکه پښتنه مېرمن چې ده نو هغه د خپل زړه خبره داسې نه شي کولی، ایون دا چې هغه د خپل جانان سره د خپل محبوب سره هغه د خپل زړه خبرې نه شي کولی. خو دلته کې شاعرۍ هغې ته دغه یو دغه ورکړې ده، یو موقع ورکړې ده چې هغه د خپلو احساساتو د خپلو جذباتو دننه چې د خپل محبوب د پاره د هغې کوم احساسات دي هغه راواخلي په هغه شاعرۍ کې او خپل محبوب ته کې دي.
حسینه ګل په شعر کې هغه خبرې کوي چې په بیان یې همداسې نشي کولی. د هغې په خبره شعر د بیان ازادي لپاره په داسې توګه کاروي چې په ټولنه کې ټیبو یا ممنوع ګڼل شوي کیسې هم اوریدونکو ته نه یوازې بدې ښکاره نه شي بلکې واه واه پې وکړي. دا شعر یې هم داسې یو هنر دی.
زما فطرت د ښځې، زما وجود د ښځې، زما جذبې د ښځې، د چا په کور کې لوریم، د چا به خور یادېږم، دا چې نیمګړې یم شاید چې بل څه غواړم، دا چې نیمګړې یم شاید چې بل څه غواړم، ویمه چې مور جوړه شم، یو پښتنه مریم شوې، د ځان تکمیل مې وکړې، غیبي قوت مې مل شوې، د جذبو دا وجود مې په حرکت کې راغلې، د دې وجود د کوره مې یو سا پیدا کړې، چې یو پښتون سا وي، چې انقلاب پلار وي، د انقلاب بچي.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
بلکل اوریدونکو، تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. زه بشیر ګواښ مو کوربایم. خپل دې بحث ته دوام ورکوو چې ښځینه شاعرانې څنګه شاعري د بیان ازادۍ د اوزارو په توګه کاروي. اوریدونکو، هنرمندان د ګڼو پښتنو ښځینه شاعرانو شعرونه د موسیقي سره ملکوي او په دې توګه یې ولس ته رسوي. په دې شعرونو کې هم د محبت هغه کیسې شته چې یوه پیغله یې ښایي په کلي کور کې په ډاډه زړه ونشي کړلی، خو مېرمن هم لکه د نارینه زړه لري او کله چې د شعر هنر یاد وي نو د بیان ازادۍ له حقه داسې کار اخلي، لکه حمیده پکتیانۍ چې د سیتا قاسمی په غږ ویل شوي د شعر کې اخیستی. کو تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. دا خبرونه په مشال ریډیو .com او د مشال ریډیو په وړیا اپ هم شته. تاسو لږ مخکې واوریدل چې ښځینه شاعرانې که د ټولنیزو محدودیتونو او بدو رواجونو له وجې خپله خبره په جار نشي کولی، نو شاعري ورسره د بیان ازادۍ د اوزار په توګه د خپلو احساساتو په څرګندولو کې مرسته کوي. لیکواله او شاعره کلسوم زیب د ادبی لخکر خال پښتونخوا مشره ده. هغه وایي ښځه د ادبیاتو د ګڼو ژانرونو له لارې خپل فکر واضح بیانولی شي چې په عامه توګه یې په خبرو کې داسې نشي کولی. نوموړي سره مې مرکه وکړه او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې ښځې په ټولنه کې له کومو لویو خنډونو سره مخ وي او آیا شاعري د بیان ازادي زیاتولی شي؟
زمونږ د پښتني ټولنه کې خزه بند ده، داسې اقدار دي، داسې قدرونه دي، داسې روایتونه دي چې خپل چې د خزي په خله باندې تاله لګولې ده، جرنده ده، شونډې بندې دي، نو هغه اظهار همیشه هغه یا د ټپي په شکل کې کړی دی یا د شاعرۍ په شکل کې کړی دی، نو دغه هغې ته لږ اسانه ده چې د خپلې زړه اظهار هغې وکړي. خو بیا هم د دغه اظهار باوجود بعضې سیزونه داسې دي چې ښځه کولاو په شاعرۍ کې هم د هغې دغه اظهار نه شي کولی. زما په خیال ده چې د پیدایش نه تر قبر پورې د هغې دغه سلسله جاري، ښځه ازاده نه ده، ښځې خواهشات په زړه کې بند دي، او هغه دغه وجه ده چې زیات هغه افسانې کې یا شعر کې یا داسې د مضمونونو په ذریعه باندې د دغه قدغنونو خلاف د بغاوت آواز اوچتوي، یا په شعرونو کې راځي یا په ټپه کې راځي، نو دغه دی ته اسانه ده چې هغه په دې باندې اظهار وکړي.
نو کلثوم، تاسو د ادبي لښکر خال پښتونخوا مشر یې، د خزینه شاعرانو د پرمختګ لپاره لدې لارې کار کوي، تاسو سره څومره مېرمنې غړیتوب لري؟
موږ سره تقریبا 50-60 کسانې داسې دي چې په ممبرشپ لري، هغه لیکوالانې پښتنې. خو هغې کې هم بیا داسې ده چې کله زمونږ پروګرامونه ادبي موږ میدان ته راوځو یا زمونږ د فیلډ ورکې، هغې کې هغه ښځه حصه نه شي اخیستی، نو په مجبورۍ باندې زمونږ 14-15 به داسې چې په میدان باندې موږ ته ښکاري، او بیا په 14-15 کې هم چې موږ کله راوځو نو هغه عمره نه، بلکې دکه کې 15-16 یا د 10 کسانې زمونږ د کابینې چې دي، نو دوی بیا منډه وي ځکه چې تکړه دي، د کور نه یې سپورټ کوي، او د کور نه ورته د خپلو سړو هغه تړون حاصل دی، د هغې مدد ورته حاصل دی، نو په دغه وجه باندې هغې بیا منډه والې شي. بیا اکثریت زمونږ د ښځو داسې دي چې په کورونو کې ناستې هغې شعرونه لیکي، خو د هغې دغه نه دی شعري مجموعې نه راځي، یا د هغې د افسانې لیک چې دی نو هغه په کور کې پروت، یا به خراب شي او هغه به تباه شي، خو هغه به د کتاب په شکل کې نه راځي. نو دا ستونزې دي، ډېرې زیاتې دي ښځې ته مخې ته دي.
کلثوم زیب، ډیره مننه. اوس که په مشال آنلاین خبرونه کې زمنګ اوریدونکو ته خپل کم یو شعر وای نو ډیره به خوشی.
تاسو سره خپل یو غزل شریک کما چې دا غزل مطلب دا چې رازا لاهو لاهو شا د وسط ټنګي دریاب کې، یو چغه کړه نارشا د وختونو انقلاب کې، او دما دما تلن کوم مرام تیم روانه، دما دما تلن کوم مرام تیم روانه، دا خوب کې مي رښتیا شي د خوبونو په کتاب کې، او سو اوخړل حکونه مي دنیا ابای راوړو، سو اوخړل حکونه مي دنیا ابای راوړو، سو اوخړم د تن وینو د وینو په سیلاب کې، او مکتد چې کلثوم مرګې خو حق ته انکاری نه یې مګولي، کلثوم مرګې خو حق ته انکاری نه یې مګولي، خو ژوند چې څومره دی تیر شي د مینې په صحاب کې،
د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو د شاعرانو ګټورو خبرو او خوږو شعرونو خو خوند کړی دی، خو ماته مې ګړی وای چې نور د پروګرام وخت ختم دی، نو مجبوری ده تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخخه کوم. خوشحاله اوسئ.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو تاسو مشال آنلاین خبرونه اوریده چې بشیر ګواښ کوربه، اوس درته منور شاه روخانه مستقبل خبرونه وړاندې کوي، نو وایورای او خوان ته واخلئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي کې وی خواته زیاتره د پښتنو په سیمو کې د تعلیم سہولتونه کم دي، نو بلې خواته ځنې ځوانان تعلیم ترلاسه کولو ته سم توجه هم نه ورکوي، چې په نتیجه کې د پښتنو ټولنه په عمومي توګه د تعلیم په حواله شاته پاتې کیږي او مشکلات یې سیوا کیږي. خو بیا داسې پښتانه ځوانان هم شته چې د ټولنیزو نیمګړتیاو تر څنګه بدني نیمګړتیاوې هم لري، خو د ټولنې په پرمختګ کې د روغو سره سم بلکې د زیاتره روغو ځوانانو نه هم ډېره برخه چوي. د دې هفته په روښانه مستقبل کې د بینایی یا نظر نه محروم ځوانانو حال درکوو چې د بدن سترګې لیدل نشي کولای خو د زړه سترګې په تعلیم روښانه کړي او ډېر په عزت خپل ژوند کوي. د خیبر پښتونخوا بونیر زلې اقبال ادرالی راته د ځان په حق له اویل
زه له پیدایښه د سترګو مازورتیا لرم، په دواړو سترګو باندې نه وینم او د بصارت نه محروم یم. دا وخت زه د پیښور یونیورسيټي کې د شعبه عمرانیات د سوشالوجي ډپارټمنټ سره زما تعلق دی ایز ا سټوډنټ او بی ایس په دې وخت کې زما کمپلیټ شوی دی او په دې وخت کې زما تحقیق او ریسرچ کوم دی هغه د معذور خلقو شاته د معاشري چې کوم عناصر دي چې هغه معذور کوي او د معذورتیا په دغه کې اضافه کوي دا غیش په لاس کولو باندې زما ریسرچ روان دی.
نو موړی وای د تبا د خبرې ډیر تکلیف ورکاوه چې معذورانو ته خلک ولې کم ګوري. د خپل کورنۍ او تعلیمي سفر په حق لوي
زه په ټول خويندرونو کې د ټول مشریم زما درېرونه نور هم دي او دوه می خويندې دي. زما والد سره په خپل باندې چې کوم به د درس او تدریس سره کوم به منسلک کړي زما ماشومان ورونه چې بکله خويندرونه چې بکله ساغي خپل خو دي چې کوم به وستل نو ډیر عجیب و ماته چې کوم به محسوس کړه چې باید زه هم فللې شوې خدغه د ولس کال په عمر کې هم ماته یو تهیه وکړه چې مال سکول تر تل غواړي چې زه کله په 2001 کې سکول تلالم او زه د نرسری د اتنا کال چې د لوست لپاره کوم ډېر امبې ماشومان د بنزو کالو ماشومان سره کېناستم نو زه ماته ډیر عجیب غوند کې فیل کېدل خو زه به تاسو ته خبرو کوم چې زما سره دا یو ریکارډ موجود دی چې ما خپل د اول نوالا تر د لسمه پورې لس کال سکول چې کوم دی دا په یو کال کې ولید. زما عمر په دغه ټایم کې ولس کلنو چې زه به هی ان پړوم او بیا په لس کلن کې چې کوم دی لس کال با پوره کړو زه بیا کالج ته روانم. کالج ما بیا چې کوم دی الټا ټاپ کو او بیا مې کوم دی د پېښور یونیورسيټي کې د داخله واغستا.
اقبال ادرالی نمو پختلی چې په یو کال کې د لاسو کلونو زده کړې څنګه وکړي. هغه وایي د ریډیو نه یې ډېره ګټه ترلاسه کړې چې پکې یې په خاص توګه اردو او انګلیش اسکول ته د تللو نه وړاندې زده کړې وو.
میډیا زما د پاره ډېر غټ کار ادا کړی دی او هغه دا چې زه د 1900 نه وینا د میډیا د مختلفو چینلو چې کوم دا یو اوریدونکي په نظر باندې به ما کتل ټلویزیونز به ما چې کوم دا اوریدل معلوماتي پروګرامونه دا غي سره زما خو یو دا چې انګلیش اردو او څو نورم زبانونه دي نو په هغه وخت کې تقریبا ما ته پینځه شپږ زبانونه راتل یو خو هغه چې کوم ما ته یو څه آسان کړو. دویمه خبره دا چې زما والد سره په خپل باندې چې ټیچر وو نو دا هغه د نورم زما چې کوم خويندونو دا غي سره به کله مهنت کول نو هغه سيزونه ما چې کوم په خپل باندې ذهن نشین کول او بیا چې کوم دی صرف ماته د لیک او د لوست چې کوم دی یو مهنت پاتې شو چې هغه زما محترم استادانو هغه چې کوم دی هغه سیس پوره کو پاره کې د ټولو نه زه شکر گزار یم زما د ګرانې استادې میډم جویریا چې هغه په خپل هم د سترګونو نابینه ده او هغه دا یو سیس چې کوم دی چیلنج کو چې نه کو مونږ وغواړو نو مونږ داسې کولای شو او دا ریکارډ چې کوم دی اوس هم موجود دی. د هغه یو کتاب چې انګریزي کتاب دی اقبال وذ 611 دا زما مارک شو اصل کې او هغه دا غیلا ټایټل ورکو هغه باندې
نوموړی وایي د تعلیمي سلسلې شروع کول نه وړاندې یې د روغ ځوانانو سره په سیالۍ کې یو شمېر نورې هلې ځلې هم کړې دي او د دې ثابتولو هڅه یې کړې چې معذوران هم هر څه کولی شي.
زما چونکه په خپل باندې یو ذهن جوړ شو چې باید زبا د ټولو مزورو یو داسي پاوړې بغدم چې باید هغه د ټولي دنیا لپاره یو نوې چکم دی یو فیز کیږي. دا غي په وجه باندې سره د حافظ قران سره چې کوم دی ناتخواني په حواله سره ما چې کوم دی په نوو سيزونو کې هم چې کوم دی ډیر مخواغستي موقع واغستي چې یاره پرسک دغه سیس پر خودل دي او یو نوې سیس چې کوم دی دنیا یو نوې نظر ورکول دي. د معاشره په دنه چې کوم دی د مزور چې کوم تصویر جوړ شوی دی هغه چې کوم دی ډیفا ان کول دي چې یو سړی کو پستر غو نه ویني زه دې مطلب دا نه دي چې هغه په کټ کې نه یو سړی کو په خپل معذور دي دا غي مطلب دا نه دي چې هغه چې کوم دی لکه پرس قبل دی ته نه دي یو سړی کو په سماعت محروم دي دا غي مطلب دا نه دي چې هغه خبرې نه کوي دا خبره به کوم دی مکمل ادا کول واړي دي وجه نه چې کوم دی پاکستان کو کې ټیم ته هم لاړم سندرغاړي په تر باندې ما چې کوم دی کار کړی دي او بیا هم ډېر خلکو ته د انټرټین کول د پاره د نور پروګرامونه مې هم کړی دي د میډیا په تر باندې هم راغلی يم چې بای زه چې کوم دی از ا انکر ما کوم دی کار کړی دی د مختلف چینل سره.
اقبال ادرالی ویل نه یوازې دا چې د خپل ژوند لپاره لوی اهداف او امیدونه لري بلکې د نورو نابیناو او مازورانو په اړه د ټولنې په چلند هم تحقیق کوي. نوموړی وایي په پرمختللي نړۍ کې هر ډول مازورانو ته د خاص خلکو نوم ورکول کیږي چې په نتیجه کې یې د ټولنې هر تن دوی ته لازمي عزت او احترام ورکوي. په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدلی شئ د یوې لنډې دمې نه پس.
دا مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه ته تاسو غواګی چې پکې بداونه واوري د پښتنو ځینې ځوانان د تعلیم په اسانتیاو کې د بازي نیمګړتیا او بهانه کوي او له مهنت ځانونه خلاصوي. خداسي پښتانه ځوانان هم شته چې د سہولتونو د نشوالي ترڅنګ د نظر یا بینایي محرومي هم لري خو په مهنت خپل سباون روخانه کوي. په دې اړه د تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ وسه
په کوټه کې د نابینا وزده کونکو په سکول کې د لسم جماعت بختور بیبی وای مور پلار یې د نورو بچو سره برابر ګڼي او د هغوی په سیر د دینی تعلیم ترڅنګ دا هم د عصري زده کړو لپاره سکول ته استوي.
ما درې ورونه اور مش درې خوندې یو د پښتو کو نابینا دا پیدایشي مسله ماشاءالله ډېر ښه چلن کیږي اور ډېر ښه په نظر کې پوری اور د نور خوندونو سره برابر نه په بچپن کې زمج
نوموړی وایي ځینې خپلوان او د گاوند خلک مور پلار ته وایي چې د عصري تعلیم پر ځای د یوازې دینی زده کړو لپاره مدرسه کې داخله کړی خو د هغې مور پلار یې نه مني.
هغه دا ورته وایي چې ګوره دا تعلیم نسی کولی نو دا مدرسې کې داخله کړي دا هیڅ هم نسی کولی دا شاید هغه سبق بیا مو وایي چې تعلیم مو کیم دې ته څه فائدہ ورکړي هیڅ فائدہ نه ورکړي. ډېر کله هر څوک دا خبر ورته کوي لیکن ما مور پلار ما مطلب مش خوندې ورونه دي چې مش ته تعلیم باندې دې توجه راکړي.
بختور وای زیاتره خلک د مازور او خلکو سره د حد نه زیاته همدردی کوي او یا ځنه ورته کم نظر هم کوي خدا دواړه رویه دوی ډیر زوروي. په کار دی چې خلک د مازورانو سره هم د روغ په شان چلند کوي.
زیاته همدردی چې دا هم ډیر به انسان خراب کی چې په کم نظر کتل کیږي هم ډیر انسان خراب کی چې دا ولي مشته په کم نظر ګوري اخر مش چی شي کړی دي او چې زیاته همدردی کوي نو هغه بیا همیشه دا سوچ وي چې یعنی کې ګوره مش کې یو مزوري لرو چې مخته نسوتلای نو دې ترګه همدردی کوي.
نوموړی وای د بدن مازوري یو انسان د وړاندې تللو نه نشي منې کولې خو چې هغه په خپل حوصله نه بایلي مازورانو او ټولنې ته څه پیغام لري.
زه دا پیغام لرم چې د ټولنې زمش مدد وکي او چې چا په کور کې تاسې نابینا شاتي نو وي دي ادارو سره ولي دیش شي ادارې دې څه زه دا وای غواړم چې دا هغه موټ لا چې دي هغه د ادارو سره ولي د سکول سره ولي هغه مشه څه تعلیم حاصل کړي او ماشه باندې پوج نه کوي نابینا تم دا مشوره او پوچ هغه دا احساسې کمتري شکار نه سي.
بختور وای پروفیسر جوړیدل غواړي هلتا د نوموړې د استاد حمید الله سیال سره مهم خبرې کړې. هغه د خپل مازوري او تعلیمی سفر په اړه وویل
په 2000 کې کرکټ می کول او پر سترګو می کېنول کې د لاغه سم ما د سترګو نظر لاړو مازورون نو سول پر سترګو نظر نه لرم نابینا یم. تعلیم سلسله سیدا وسم درېدل نه دا روانه ده چې خو ما ایم ای پښتو وکړه ریګولر او شکر الحمدلله په ټول صبح کې می دویم پوزیشن هم را او اوس فلاله ان شاء الله ایم فیل هڅه کوم چې ایم فیل او پی ایچ ڈی مو کوم.
د حمید الله سیال نه مو پوښتل چې د مازوري باوجود یې څنګه ځان د مقام تر رسولې دی.
دا چې دلته مشت خپل کورسونه را کوي بریل لکوس د لیکنې د پاره بریل ورته وایي دا بریل کورس ما او کو بیا لاغه سره سره د کمپیوټر کورس دی. دا چې ځینی کورسونه کیږي چې هغه د یو نابینا د پاره ډیر مفید کورسونه دي. دا بریل په توګه ما لیکنه هم کوله لیکچر می اخستو په یونیورسيټي کې ما لپټاپ هم می استعمالول دا لپټاپ باندې ما کار اخستو خپل لکه یو نه رو سړی یو عام خاص د سترګو والا چې کوم هغه کوي او ما هغه تر پر کار استول لپټاپ ولا پلیکانه باندې د بریل پلیکانه باندې.
حمید الله سیال وای د پښتنو په ټولنه کې بعد تعلیم خوریدل سره بدلون راځي خو لا هم زیاتره خلک به تعلیم دي چې د مازورو خلکو سره د نور نړۍ په سیر چلن نه کوي. نوموړي وویل مازوره خلک په دې هم ډیر خپکیږي چې خلک ورته د خپل نوم په ځای د مازورۍ سره په تړلي نومونو غږ کوي. په کار دي چې د دې نه ډډه وکړل شي
چې کوم دا چې تر حد زیات بښنه غواړم دا چې رویه وکړي چې هغه له یو چا سره د کولو نه وي یا دا حافظ ورته وایي وس دا حافظ توری موږ هڅه کوو چې کوم زموږ اسوسیشن دی هغه دا هڅه کړې ده چې دا د حافظ یا کوم موږ په پښتو کې ډېره بخښنه غواړم ړوند چې ورته وایو دا ټکی موږ دی کو یو دا په انګریزي کې سپیشل پرسن ورته وایي دغه توری موږ دی کو ته دې لپاره ها کوم اقوامته ده چې کوم توری ټاکلی دی پی ڈبلیو ڈی یعنی پرسن وز ڈسبلٹی او کم چې دا موږ بل توری ورته معلوم وو یا کوټ یا ړوند یا شل دغه تورې کښد صد همدردی هغه کې استعمال شي په همدردی څوک چې سره همدردی کوي دا حافظ رالی اړوند رالی هغه تورې هم ډېر اثر کوي پر انسان باندې هغه د انسان کمې همت چې دي کمې حوصلې چې دي هغه ښکته وړي چې یاره دا سړی یا دا معاشره اوس له هم زه نه منلی ما ته په دې نامه وایي ما ته په دې نظر ګوري.
حمید الله سیال په اخره کې مزورانو ته دغه پیغام ورکوي.
دا د علامه اقبال یو شعر دی په اردو کې وایم خدای دې وکړي چې زموږ اورېدونکو خفه نه شي. وایي حزایم جن کې پخته هو نظر جن کې خدا پر هو تلاتم خیز موجون سے وہ گھبرایا نہیں کرتا او چې دې دا تر همت پوری فرق لري دا چې په چا کې همت تو خپل ویش زمیر والا یو مزور ای او الاول سره ودې ته تیاری چې یا رزق والا تعالی پیدا کړي ماته سترګ هم را کړي د لاس هم را کړي دا لاسم خوږیږي دا افشا هم خوږیږي هم ماته چې سترګ چې دا هم به خوږیږي هم به بل مطلب سره تړلې خو زه به همت له لاس نه ورکوم زه به جنگیزم زه به لزون د سر جنگیزم زه به ځان هغه انسان جوړوم لکه عام سړی چې یو نارمل یا روغ سړی چې کم په دې معاشره کې کم عزت دی زه به ځان دې مقام ته رسوم ما په خپله دغه سوچ وکړو بیا که ته کښېناستې تر دې نور خرابېږي مایوسه کېږې ستا چې کمتری کار کېږي نه ته کښېنه مه ته راپورته سه خلک یې نه مني خو الله تعالی که څه یو سترګې ځینې واخلي نورې لارې ورته خلاصې کړې دي.
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سر ته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.